السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیو دوه اونیزې خپرونې اورئ. لومړی هم د ازادۍ اورېدونکي او د ورکشو عزیزانو پروګرام، او ورپسې هم د ازادۍ میلمه. خو په سر کې په مکرې د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي چې بشري مرستې باید سیاسي نشي. د طالبانو د اقتصاد وزارت ویان عبدالرحمن حبیب فرانس پرس آژانس ته پرون وویل چې د خیریه موسسو یا د هیوادونو بشري مرستې باید د سیاسي ګټو لپاره استعمال نشي. ښاغلي حبیب زیاته کړه چې له هغه راهیسې چې واشنګټن خپلې بهرنۍ مرستې بندې کړې دي، په افغانستان کې د یو دیرش هغو موسسو کارونه ځنډېدلي چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس آی ډي لخوا یې ملاتړ کېده. روسله دی چې ډونالد ټرمپ د جنوري په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل. د درې میاشتو په مخه یې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې په دې خاطر وځنډولې چې بیا غور ورباندې وشي. پرون بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ویل چې اساسي یا حیاتي بشري مرستې په دې فرمان کې شامل نه دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یو ان ایچ سی آر له تاجکستان غوښتي دي چې سمدستي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې تیره میاشت تاجکستان لږ تر لږه اتیا افغانان چې اکثره یې د اوسېدو قانوني اسناد لرل له خپلې خاورې ایستلي دي. یو ان ایچ سی آر پرون خبرداری ورکړ چې داسې اعمال له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي او ښایي چې د دې کسانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. په تاجکستان کې شاوخوا 9000 افغان کډوال ژوند کوي. د جرمني پارلمان پرون چهارشنبه هغه طرحې تصویب کړې چې له مخې د دغه هیواد په پولو کې د کډوالو د پناه غوښتنې تر ډیره ردیږي. دغه طرحې چې شمیر معلوم نه دی د اپوزیسیون د محافظه کارانو لخوا پارلمان ته وړاندې شوې وې چې د کی اړخ افراطي ګوند ای اف ډی په ملاتړ تصویب شوې. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس لیکلي چې اوسنی حکومت مجبور نه دی چې یاد تګلارې عملي کړي، خو جرمني کې درې اونۍ وروسته ټاکنې کیږي او د نظر پوښتنو له مخې ای اف ډی یا د جرمني لپاره بدیل ګوند چې د طرحو ملاتړ کړی د بریالي کېدونکو ګوندونو په دویمه درجه کې دی. د جرمني په ټاکنیزو منډو ترلو کې د کډوالو ضد خبرې او دریځونه وروسته له هغه جدي شول چې تیره اونۍ په جنوبي ښار اسپانبورګ کې د چړې په یوه برید کې د یو ماشوم په ګډون دوه تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. د هغه برید په تور یا وته وسکلان افغان نیول شوی چې ویل کیږي جرمني کې د پناه غوښتنه رد شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په ګوانتانامو خلیج کې به د کډوالو لپاره یو مرکز جوړ کړي. ډونالد ټرمپ د چهارشنبه په ورځ ویل چې همدانن یو اجرایوي فرمان لاسلیک کوي چې پکې د امریکا له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو څخه غواړي چې د ګوانتانامو په خلیج کې د 1.5 میلیون کډوالو لپاره دا مرکز چمتو کړي. ترامپ په سپینې ماڼۍ کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې په دې مرکز کې به تر ټولو بد غیر قانوني مجرم بهرنیان ساتل کیږي چې د امریکا خلکو ته ګواښ پیدا کوي. د ښاغلي ترامپ په باور په دې کډوالۍ کې به د کډوالو کې ځینې دومره بد دي چې د دوی په اصلي هیوادونو کې هم دا باور نشته چې دا خلک به ساتي. د ګوانتانامو زندان په 2002 کال کې د امریکا د پخواني ولسمشر جورج ډبلیو بوش لخوا جوړ شوی. او پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول شوی پلار د خپل لور په وژلو اعتراف کړی او ویلي دي چې ټیک ټاک کې د هغې د مطالبو له محتوا سره د مخالفت له کبله یې وژلې ده. دغه 15 کلن نجلۍ چې امریکا کې زیږیدلې تازه یې پلار پاکستان ته راوستلې او د سې شنبې په ورځ په کوټه کې په ډزو وژلې. رویټرز خبری اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې د نجلۍ پلار هم د امریکا تابعیت لري. د پولیسو څېړنې ښیي چې د وژل شوې نجلۍ کورنۍ په ټیک ټاک کې د هغې د جامو د ژوند له بڼې او ناستې پاستې سره مخالفت درلود. په پاکستان کې چې 241 میلیونه نفوس لري، 450 میلیونه خلک یې ټیک ټاک کاروي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسدالله لودین.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیکاری له زیاتوالي شکایت کړی دی او ویلي دي چې د همدې بیکاری له کبله ځوانان کډوالۍ ته مجبوریږي. یو شمیر کډوالو چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان نه بیرته راستانه شوي شکایت کړی دی چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي او لاسنیوای څوک نه کوي. تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې نوې لوړه وکړه یو شمیر فرمانونه لاسلیک کړل. یو فرمان دا و چې د نوي ورځو په مخه یې له یو شمیر هیوادونو سره مرستې وځنډولې. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی. له افغانستان سره مرستې داسې مهال ځنډول شوي چې د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د خوړو کمښت له وړاندې محسوس دی او میلیونونه افغانان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا چې د ډونالډ ټرمپ د مرستو د ځنډ فرمان به پر افغانانو څه اغېز وکړي وړاندې درته په دې اړه مرکه هم لرو. د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وایي ځانو د لټ پروګرام هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوسه نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
زه دی ازادي رادیو همیشنه اوریدونکی یم او له تاسو څخه د موږ دا خواهش ده، موږ له پاکستان څخه مهاجرین راغلي یو ډېر سخت حالاتو کې یو یو کال کېږي چې موږ سره د کورو وادین سوي دي او یو وارې کومک راسره سوی د هغه د لارې کرایه. نو تر اوسه پورې په ولایت کې ځانونه هم ثبت کړي دي، تر اوسه پورې نو کوم معلومات موږ نه لرو. موږ دا غوښتنه ده باید ستایي موږ غږ تر اسلامي امارت پورې ور ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو درنو خلکو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه. په دې هیله چې جوړ او روغ خوش خوشحاله به وي. بیا هم د واتساپ ته لارې در سره زلمی هغه هلمندی له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه له اسلامي امارت له لوړپوړو مشران څخه مو هیله غوښتنه داده چې په نورو ولایتو کې کارونه او خدمتونه کېږي، زموږ په ولایت او ولسوالۍ کې کار او خدمت نه دی سوی. ډېر جنګو ځپلی ولایت او ولسوالۍ مو ده. نو د اسلامي امارت له لوړپوړو مشران څخه مو غوښتنه داده چې زموږ ولایت ولسوالۍ ته پام وکړي، کار او خدمت پکښې وکړي. سړکونه یې نه دي جوړ، نه سړک ستا پکښې، نه عمومي مدرسه پکښې شته، نه روغتیایي حکومتي کلینیک پکښې شته. نو اوبه یې هم دا زموږ د ولسوالۍ د ډېر لاندې دي، پر 200 متره دي. نو د طالبانو له حکومت هم دا غوښتنه ده چې موږ ته دې بندونه جوړ کړي او حکومتي کلینیکونه دې دلته موږ په ولایت ولسوالۍ کې جوړ کړي او سړکان دې راته جوړ کړي. نو د ازادۍ راډیو څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ پیغام نشر کړي. نور پر خدای سپارو. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې، زه پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. د مېلمنو هم پوښتنه دغه ده او د دولت نه مې دا خواهش ده چې که زموږ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ سړکونه چیرې جوړ شي، ډېر تکلیف دی. په دې بارانونو واورو کې سړکونه ډېر کنکپر دي او موټرونه نه شي پرې تللی. او په دې شلو کالو کې هېڅ موږ ته چا څه خدمت نه دی کړی. اوس د اسلامي عمارت نه موږ دا خواهش دی چې سړکونه راته جوړ کړي، پخه سړکونه راته جوړ کړي. زموږ مریضان شهرنه ته بل ځای ته ورګون ته نه رسېږي، په لاره کې مړ کېږي. دا به ډېره ښه وي. یو نړۍ مننه.
موږ د هلمند ولایت په موسیقله ولسوالۍ کې کار او روزګار نسته، ځکه چې د ورځې 50 کسه یا 40 کسه دا د ورځې نورو دولتو ته اوړي، یا پاکستان یا ایران ته ځي. پر لاره باندې درې ورځې څلور ورځې مزل کوي پر پښو باندې یا په موټر کې. کله ورسېږي کله ونه رسېږي، یا د وږي یا د تندې د لاس خپل ژوند د لاسه ورکوي، ځکه چې کار روزګار هیڅ کار کسب نسته. دلته د هلمند ولایت په موسیقله ولسوالۍ کې خلک د ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي. دا باید یا د دې خلکو مخنیوی وسي او دې خلکو ته کاروبار پیدا سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہدا شروع حضور میں سے تول زہ تقریبا شپنجیش میں جمع کی رنگ کے گیر میں سر ہے تو پنجو مرگو حالتے منگ رہا ہوں مارا زدان تہرا ہوں پوسته کشپر آمده که به زندان تراؤ روزان که پینزو رازی بندیانو ملده مو سر در بد وجد که در دوده بالی آوائی آبانا و پیو کشناک که چوش پی بندی کریو حال که نمر درم کول که واحلن دیر را فلو او دیر وز ورولو او بیدی خواد را کی باس لیو روستا مو بیدنم ملتر نواخشتا هر تیر نواخشتا کوش این ملتا پاکشو بس پکت منی را کی باس لیو خواد نیم روستا او بس بغس کی سوا
سلام علیکم ولسوالی خلم څخه پر تماس کیم ولایت سمنګان دا مشکل دی برق د دوه میاشتې کې سر ته اثر دی ولسوالی تومره پرچاوګا ورکې دی برق ته دا کوم ځای شخصي شرکت خرڅی دا شي کې دا بعضی مسولین دی دا دلیل د لایلم تاسو پر درورسو تاسو دا مشکلات بررسی وکړئ کوسول اره ورځ دا چې پرچاوګا ورکې فقط وساته برق لملات نابودهی دلیل شاید دغه دلیل پیدا کوي. والسلام.
السلام علیکم ټولو ته. السلام علیکم نازدی علی کارکونکو خبریالانو ته څنګه یاست؟ ښه یاست. تېر کال خو ډېر ښه خوندور تېر شو. په درسو کې روان کال ته مو امیدونه شته چې د خیر درسونه ووایو او پرمختګ وکړو. لږ مشکل اقتصادي شته، نو الحمدلله په افغانستان کې هېڅ مشکل نشته.
بیا هم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسدالله ساحل د هلمند ګرشک او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لاسته راوړنو مو دا ده چې الحمدلله شکر دی زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډېره پار کړي کې فعاله شوي دي او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصه نارینه او زنانو دپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا مو لاسته راوړنه ده او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې دپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو، فعاله او یو سمه یې وساتو، تر څو زموږ د هېواد د خلکو د ژوند اقتصادي، امنیتي، فرهنګي، مذهبي او د اتفاق ټولې چارې په ښه ډول سره مخته لاړې شي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. په دې پیغامونو کې ځینو اوریدونکو د ناوړه اقتصادي وضعیت شکایت کړی و، د لبیکارۍ سر ټکولی و. دا وضعیت په داسې حال کې دی چې امریکا یا د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوی ورځو په مخه یا هم د دریو میاشتو په مخه له هیوادونو سره خپلې مرستې ځنډولې دي. په دغو هیوادونو کې افغانستان هم راځي. دا چې له افغانستان سره د دریو میاشتو په مخه د مرستو ځنډیدل به څه ناوړه پایلې ولري، په همدې او اړوندو نورو مسلو زما همکار احمد شیبر د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهان نصر الله ستانکزای پوښتلی دی.
متاسفانه چې پایلې به یې منفی وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په دو جهتونه له دې نه ضرر ویني. اول دا چې طالبان حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولی دی یا امکانات نلری او درولی دی بنان عامه خدمات نه ارائه کیگی. او دوم دا چې افغانستان تر ډیره حد په دغه بشری مرستو باندې متکی او هیواد و، او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکای متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو درې کلو کې، په یقین چې منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ او تاسې غږیږو د ډالر او ارزښت نسبت افغانۍ ته لوړ شوی نسبت تېرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر یې په عمومي ډول د افغانستان خلک تحمیل دی.
پوهان ستانکزی، په دې شک نشته چې که دغه مرستې بندې شي، لکه څرنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي، اما ممکن لکه څرنګه چې د ټرمپ تر انتخابېدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، که دا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرضاً یو ډول، چارواکي به څوک اوسنی چارواکي
ګوري شیبر صاحب خاص اصلي خبره داله چې د ترامپ دغه 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 فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کراوتل دي دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده، یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څپاری پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړیوالو هیوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارډ ډالر په حدود کې د مرستې درلودې بشري مرستې له دنیا سره د دراول مانا دا د چپاین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټول دولتونو طالبانو په شمول سترجو له دینه امتیازات واخلي او ولید سي څوک دې غوښتنه تسلیمیږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه ترون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د فشارو په نتیجه کې یا ورته فشارو سره یا نوي نور فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نږدي دا بل وخت مخکي، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
دمره ځان دا ده چې ما وار ویډیو سم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه شي ژوند کولی له نورو نه بیل. طالبانو ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازنه ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاوو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنۍ وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر دې بچي طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به ترې متاثر کیږي.
پوهان څنګه ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره شي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکای دی او ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي. صدا په یقیني ډول نه چین دا جده کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپل په یو لوی جنگ اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډیر بد ځپل شوی ده.
د حقوق او سیاسي علوم استاد پوهان نصر الله ستانکزی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کر کون کو ریڈن کو سلام من ولن کوم ہلم نیم ٹول بر تر جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو زما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برک دی در لسکاله سوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 5 9 0 2 15 0 0 0 نه 0 8 2 15 0 که چیرې دی زما غږ خپله اوري او یا یې بل څوک په اړه معلومات لري زموږ سره د یا غږیز پیغام شریک کړي او یا دې تماس را سره ونیسي. نو د کوره څه خواشینی وتلی موږ هېڅ په اړه معلومات نه لرو. د هغې ژبه شانس ستاسو دا هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خپرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید ووایم چې د ورکو سو عزیزانو خپرونه اوس هم خپرېږي، خو د پخوا په شان بېله نه ده، بلکې د ازادۍ او اورېدونکو د خپرونې سره یو ځای خپرېږي. یعنې د دغه خپرونې په دوهمه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ ولسوالی سے خبر کوما. ما یو ورور دی او کال کې د کور نه درک سوې دي چې وته دی بیا هیڅ معلومات نسته، او دا هغه وخت موږ کوله مرجول سوالی کوي د مرجول سوالی څه تلوي دی. آیا یو کف دغه معلومات لري په داش ماجی مور سره څنګه وي؟ 0 2 4 9 8 0 4 1 د دنوم اصلنې د سناجان د مر فخر محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ورور دی د جنان اکازوي دی.
زما نوم لال جان دی، بل ورو کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی. زما کور په نیم روز کې دی.
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه ده ذکر کړې، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم. 0 0 2 9 2 8 8 0 0 1 0 شمیره بیا تکراروم. 0 0 2 9 2 8 8 0 0 1 0
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د دادی په ولسوالۍ کې زموږ یو قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همسنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې را څخه د ثبت څخه وتللي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ژغ اوري، او خصوصا هغه عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پیژمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې انشاءالله من او د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: 0 3 0 1 5 0 0 8 0 0 0. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادۍ راډیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نور ستاسو وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، دا آزاد ریڈیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور صلی سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی شکاله مخکې وتلې د کوره، او بیا ته درکو پته نه لګي اوسه پورې. کچھ معلومات ہی پدو شمیرہ مانی را سراری کے انہیں سے سپر واویا سالور و سپر اتو سپر شپاگ نہ بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مہربانی دا وجہ ندی منگ سراری کے انہیں سے او کل آزادی راڈیو دا پراونی نے کم پیغام پورکڑے ہم منگ تبی ہوئی، او نن رمضان دے پکو مزارا دے مجاہدین وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمانگ سر شوی و چھے منگ خپل کور تو ویزن نزم بیرتا.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دا ورکسو عزیزان و کارکوون کاری دون کتنگ اس جولی اس و خیر اس تایر روشان تاتم یو زنگلی سلام کوما. احمد کنداری خبر کوم دا هلمند ولایت تا گریش ولسوالی اسر زمار یو دا کاکازوی ورکسوی دی چی دا تلو سکلو دی. نو تقریبا دا لس کال کیجی دی دا تلو سکلو یا دا شیلو کلو پر شاو خوا دی. تقریبا د لست بولس کال کې د خپل کور نه ترکه سوی دی د کندهار د باغیپل ولسوالی باغیپل خو د باغیپل په سیمه کې د ومی حوزې په سیمه کې نو د لیته نه درکه سوی دی د خپل کور سره تر دننه پورې بیا د مړو د ژوند درک نه دی معلوم سوی نو ما اوس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمیرو تماس ونیسي 0 3 9 8 1 0 بله شمیره سلام د 0 3 9 2 3 1 9 3 0 0 9 5 0 0 0 9 3 9 3 د خدای په امان ویلو د چې ما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم تازادی شاکر کرکون کو آوریدون سلام پدیل چی جور رو بس مننه نشه مرادات پرونه جور خیر در زبر دور کسو عجیزان و زپار پرونه مجور پیدا بی خیر پندور کرده نزمز یو دو سرک دی در مصطفی پنامه در پراوی لطا نرداری و رسالی و سیدون که دی در پلار نمی محبوب شاکا دی اکار تو اک پدی اکر معلومات داری یا د چالې دلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړې په ټلیفون شماره د سوا ما 0 0 0 2 8 5 0 0 2 شماره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 5 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزور مصالحه خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکوزوی د جمهوریت جغرافته که څوک معلومات لري او څو په کندهار کې د کډوی په خپل ځما خبر دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوی چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلح شمیره ده تر بل پیسه شمیره باندې که زنګ راټوی که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او که کاري راسره وکړي هغه شمیره پیسه شمیره د 0 0 2 0 3 0 2 0 په دغه شمیره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي په ته نوم د میرا په دین د زینالدین کاکوز وي او
السلام
علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ست تاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسه د زمښ په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کېږي چې دلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی کله بل ځای شي چې کور مېلته دی نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2 یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه اله کوم چې زما پیغام نشته. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشوم به درک شوې ده او هله تاسو دغه خبر خپور کئ چې نادره کده او د 213 کابل د قصیمه کده د چاوی پس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشوم نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغې نجلۍ عمر د 16 څخه تر 10 کالو پورې اټکل کېدای سي خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم که چیرې کوم څوک د کومې ماشوم نجلۍ په لټه کې وي وکولای سي داغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران رور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 00 3 1 4 1 2 6 و، شمیره بیا تکراروم 00 3 1 4 1 2 6 و.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روحان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي میلمه
از رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانه يم. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکواله اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه، د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال تا. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او ښه هیلې وړاندې کوم.
ډیر مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې، ګرچې دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی کې. زرغونې انالیسه ما تاسو ویلې چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی دی. له پته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نڅا قسمه ډېره علاقه مې درلودله د نڅاقې سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم، کورس پر ډو ټلویزیون کې وو. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودی. نو زما هم چې لهجه مې چور کنداري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لوی شوې وم، هلته مې سبق ویلی وو. نو زه یې ونه نیولم په هغه هغه کې په هغه لیست کې زما نوم نه وو چې کله نومونه اعلان شوله. نو بیا ما یعنې دا زما یو خپل یو هغه و یو جرأت و چې زه وزارت ته ولاړم، د اطلاعاتو کلتور وزارت ته. نشه مرغه چې هغه د تحریراتو رئیس چې و د وزیر هغه زه پېژندلم. زه یې وزیر ته ورسلم، په هماغه ګړی یې ورسلم. هغه وخت دا وزیر ته تګ، وزیرانو ته تګ و، ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، زه امیر وپېژنده. هغه ما وویل ته څه غواړې؟ ما ویل زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې 2 کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوعي افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما نو ولې نه غواړم، ویل ته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالې او د پروډوسرې په هغه باندې په صفت باندې. ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامت ویسا او نو هغه قلم و کاغذ دواړه را کړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم منته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغه چې هغه یې لاسلیک کې بیرته یې ماته راوړه مال شدی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم زما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس اداري ته ورغله بیا زه رئیس اداري ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه ته چې ورغلم هغه ول دا عریضه ماته راکړه زه دا اوس استمو وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس وله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالي په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولي افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلودې دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل
مننه مېرمن ملال تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډېر تشویق کړی
دا زما شخصي هغه وه انسان کې چې کم هغه موجود دی کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی هغه څه نه هغه لوري ته یو هغه لري یعنی مایل یي هغه لوري ته نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله د شعر و شاعري سره مې درلوده د کیسې لیکنې سره مې درلوده د خطاطۍ سره مې درلوده د انځورګرۍ سره مې درلوده یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای نو ما خپله علاقه وه نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه زما پلار ورونه ټول لوستل وه زموږ کور کې یو کتابتون و نو ما لوستله شعرونه هغه سړی چې شعر ډېر لولي نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي یو څه ویني په ځان کې یا یو څه په خوله باندې راځي نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم زه باید ولیکم نو یو ورځ مې شعر ولیکي خو زه دونه هغه نه وم په دې باندې مې باور نه درلودې چې دا شعر به سم وي ناسم به وي څه ډول به وي هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده ورځپاڼه نه ده جریده ده فکر کوم هغه وخت ورځپاڼه وه هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې دا تلی افغان ورځپاڼې توضیح کولې نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله غورځولې نو زه په دې ورځ منتظره شوم د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی نو د چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي ما غږ باندې وکړي حیات الله نومېږي ما لور ورځه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه زه یو شعر در کوم غول شه دی هغه ته مې ورکي. یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په فل افغان کښې هغه سوي وو چاپ سوي وو که څه هم چې یو څه لاس دوی په کښې کې والی وو طبعاً هغه دې درلودلې ستونزې دې درلودې تخنیکي ستونزې مې درلودلې خو هغه شعر اغوستو هغه ما وروسته ار نام ورکړی په خپل نوم یې نوم ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د پل افغان سره هغه پیل شوله او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم یعنې هغه زه تشویق کړم هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کښې چې زه څونه خوښوم څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور مشر ورور اوس مکندهار کښې دی خدای دې مل شي هغه دا اوږده داستانونه چې وه مثلا د ماکسیم ګورکي وو د تولستوی وو د ایراني هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا په لوی افغان په ژباړله بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچني وم زما نور خوندې وم کوچنیانې وې ده به زما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولمه دې لوري ته. نو ما بیا زما بله خور وو اوس هغه سوې ده کریمه رسولي ارواشا ده هغه تر ما یو کال مشره وه ما هغې ته ښکاره کوي ما دا دې ما شعر ولیکي اخبار ته مې واستوئ دا دې چاپ شو هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي وایستوئ بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور وو هغه دا اوس کښې په روس کال یو کتاب چاپ شو د ته د سیاست توازن نو هغه هم را سره ګډ شو هغه ورور م هم را سره ګډ شو خو بیا وروسته هغه ورور م پرېښوله او از ما خور د بده مرغه چې په ځواني کښې هغه شوله وفات شوله او زه یوازې پاتې شولم نو دا دوی تر اوسه پورې مې دا لار تعقیب کړې ده.
مننه میرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو اوس تاسو د خپلې کورنۍ په هکله یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یوه ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال و د لوستلو مینهوال هلته ول نو که دلته اورېدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د یو انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خدای دې وبخشي هغه یو هغه سړی وو په ځواني کښې ماموریت کړی وو خو ماموریت یې هم داسې ماموریت نه وو چې ادبي فرهنګي وو. نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کوه دا به هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله خو هغه د مطالعې د زما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او د هغه عصري علم یې هم درلودی. نو ما خپل پلار دې مطالعې نه وو لیدلی چې کور ته راتلی او مثلا مونځ یې کوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه وو لیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هېواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایراني مجله اطلاعات یافتګي زموږ کور ته راتله یعنې موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو داسې هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنی اشتراک یې ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې. نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر شي مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکښې کښېنستي د هغه سره په تندلې کښې کښېنستلم مثلا چې ژمی به وو ده به کتاب مطالعه کوه زه هم تشویقېدلم مام یو کتاب را اخستی ما دیر خوشی دی چیزه ده پلارغون دیو سما نو ما با مطالعه کولا نو پا دقا مطالعه که بالاخره ما خبال الار پیدا که چیز به چیشی در صور که لرم او تکوالای نو ده در دیفری چی ده کچیوالی سر فقط چی تو مور یا پلاری مسلسل مطالعه که اغا کور که کتابون موجودی یا ده کتابون سر علاقه موجودی اغا ده اغا کور اغا چنین چی ده چلویی ده وقت بطیری دو سر خام اخا اغم ده اغا اغا تا اغا کیجی مایل کیجی چی و تولی که نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې ووایم ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی د یو احساس څخه بازیږي لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل ده دی بیا غال تفخی جی بیا نو عاطفه ده احساس دی او یو حدیثه ده ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی یا تو وینه نو اغا پا تابنه تاثیر کهی استفا او تیپو پیسا سابه بنده تاثیر کهی نو شیر از ما فنه سر بنده ده احساس وقتی زیشنده
که ستاسو شیرونو تا تم پاتی شو دغا ستاسو شیرونو تر کم جای پوری چه ما لوستی دی و لیدون کو هم لوستی دی نو شرایطو سر برابر خصوصا دی خزیناو پا برخه که دی خزیناو پر شرایطو پر حالاتو برابر دی وقتو زمانه سر سر تاسو شیرونو لیکلی دی نو که اوریدون کو تا دو وی چه دی شیر پا خایست کی یا دی شیر پا نوخ کی دی شرایطو او حالاتو تاثیر چومره اخیزمن که دلیشی
نو ده شرایط و او حالات و اغا چی دی اغا چی چه خمات از دوران جهوه یلی چی یو چه کیج تیوینه بیا تا اغا کهی اغا دی تاریکهی چی پدی بانی یو چه ولی که ده خو دیر تاثیر لری خو که چوک بگواری زینی خلق یوازی اغا زینی شایری کهی نه اغا بس نو ده از ما نظر دی خدای دیو که چپا چه بانی با دوانه نگیری پا آغا بنگلوی که بندی پا آغا 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 که بندی آغا تکراری آغا دی ترکیبونه دی نو پا آغا که بند پاته دی مور در شوز در پاره در شوز در شاعری در پاره یو آلم سوژی لرو پر اسلا یعنی دسی سوژی لرو چی تر اوسا در چهار تا پام سوی نی مور باید آغا تا پام بکو زخ بلا پا داغا مسایلو که دیره آغای ما دیره اصافه ایم او دیره دقیقه ایم ما کتوک می پا منیست بولی هر سچی می بولی خوزه ایم ما در شزو لج آغا دیره آغا که دیره می تحریکی چی او تو کوری نما پا آغا حالت که چی قرار لری پا آغا حالت که چی کناری نایی کشزه ای خوشزه در شزو دردونه ناویلی دی ایچا پام ندی ارتا کری نو پا دی خاطر بانی زدیر پام ارتا کواما زموش طولنا زموش هیوار دباد مرغا دباد مرغا لمره خود سوکلن سوکلونو جنگونو او دربدریو یه هر طور تزیان من کری دی یعنی زمور ناری نچی دی آغم پا درس خاصو شرایطو که جوان نکه اینه کلی دی آغم در دول دول مشکل آغا سستونز سر مخامخ دی خود در شد در آغا سستونز بیا دو برا برا دی مشکوال ایسو چی پا در آغا برخه که دیر شه شایری وکیم ما چی کم شیرون لکلی دی مثلا آغا دیر عادی موضوعات و مثلا کنده بکنده بندی ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي، خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه را وګرځي نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، وی لیکمه، زه هغه ذهن ته سپارم، زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کوم فکر کوم، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست وي، بیا هغه په پوډورو پوټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي، خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي چې خپل دا ذهن کې هغه کوم اړومې را اړومې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یو نه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که یو نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې څه ناڅه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستي دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي. ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسني بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه د مثال په توګه وایو، ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کوي یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز پڅکې ده؟
شعر یو
داسې
هغه لري،
شعر واقعا
ډېر هغه لري، دا د کور مسؤلیت چې دی دا ډېر درون مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورپهغاړه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم په داسې حال کې چې یو نارینه چې هغه سې تقاعد سي هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دی خدای وبخښي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي، نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویېدی دي. یعنی دا زه خپله وګورم، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه چې پسې ونه ګرځم سوونه ګرځم په شعر، هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تون د سیلی راسی د لاسته خی وشویش نو شیر داس یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي سیده هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډیر مهم دی خو ته به په شیر پسې به تون ورځې په دې حساب باندې مثلا اورې به شیر به اورې که ته وخت نه لرې چې ویلیکې ته به شیر اورې اوس خو ډېر وسایل دي مثلا هغه د یوټیوب دی مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته په یوټیوب کې شته په دا هر هغه چې وګورې فیسبوک واټساپ هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي نو شیر سړی واوري اوس مثلا زه کور کې اخته یم پخلی کوم اشپزخانه کې زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړې شعر وایي یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړوي یعنی فکر کې دې دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپله ورته راځي هم دا نه پرېږدي ما نه پرېښي نه دی شعر نو په دا خطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه وي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چرشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروسته شی بی دی کدا شوریدون کی و غواړي پدې پوشي کا تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کال خپل درس وایي ولا سم کال دی په بستانیه کې ژوند کوم ویلسکی او رسمی اغنال رما اخری زمان اخری معمولیت چه بود پیشور اغنی بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگی حتی شما اغنی روستای معمولیت تو اچ پا دوازار دیل لسم که روستی دکال روستیشی بود پوری نو اغنی معمولیت ما اغنی تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنی په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دي بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می نوی کری زما په نظر باندې دا شعر می لیکلی دی او کنور سی لیکل می کری دی
ډیره زیاته مننه میرمن ملال چې خبرونه کې مرسته
کړې له کوم خدای دې وکړي چې تاسو په هغه می خبرې کړې تاسو په ټول باندې
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نه مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو علامل شه
ساده بنگړو شنګ شنګ ورکړئ.